ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو خبرونه ده او د ژوند د رنگونو په نننۍ خبرونه کې د چینایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې د طبابت له یو متخصص سره غږیږو چې دا څه ډول طبابت دی. لونګ یوسفزی سره خو وروست مخکې له هغې چې هلته لاړ شو او دا خبرونه پیل کړو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری وای د افغانستان په اړه د اصولي دریس په بابې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. هغه له امیری تیر شپه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماټان من لیدي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوه زلزلې نن سهار شپږ بجې شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړنۍ زلزله د ریختر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه هغه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د پرونی عمومي ټاکنو د لومړنۍ نتایجو له مخې د پاکستان د پوخنی زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونی ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د ملي اسامبلې د 206 شپږ سیټونو له جملې د 106 سیټونو لپاره د شمیرل شو رايو له مخې وڅلويخ ګټلي. څلیرش نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بټو زرداری په مشه د پاکستان پیپلز ګوند هم څلیرش سیټونه خپل کړی دي. د پوخانی صدر اعظم نواز شریف په مشه مسلم لیگ نواز ګوند بیا 13 سیټونه ګټلي. البته دا شمیرې یو څه پوخانی دي، تازه شمیرې تر دې یو څه متفاوت دي چې په هغه کې هم دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان مخکی او ورپسې د مسلم لیگ نون ګوند دی. د سوریې وڅارون کې ډلوایي د دې هواد د پلازمینې دمشق په لویدیز کې او پوځي هوایي ډګر ته سیر مسیمه باندې حمله شوې. د سوریې دفاع وزارت بیا وایي د اسرائیل لخوا له اشغال شوو جولان غونډیو بې پیلوټ الوتکې د سوریې هوایي قلمرو ته داخلي شوې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوایي په دغو حملو کې د مزه په نوم پوځي اډې ته سیر مسیمه پنخه شوې. دغه ډله دا د مزایلو هم دې ډلې دا د مزایلو حمله بللې، خدای نه دی ویلي چې چا کړی. دا دې ډلې په وینا د لبنان حزب الله ډلې او ایران لوا ډلو اړوند نورو ډلو لسګونه سنگرونه وشتل شوې دي. او د اوکراین چارواکو په جنوبی سیمه خرسون کې نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والی الکساندر پروکودین په ټلګرام لیکلي په پیښه کې یو بل تن ټپي شوی. تر دې مخکې د اوکراین د هوایی مدافی سیستم لخوا د روسیې لخوا د شاهد په نوم د شپاړستو قول شو بې پیلوټ الوتکو له جملې لسی نسکوري شوې وي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د غلوتکې نن سهار په دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توقول شوې. د خارکیف والی بیا په ټلګرام ویلي په دې ښار کې یو تن ژوبل شوی او یو ملکی بنسټ زیانمن شوی دی.
د ژوند رنګونه
دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې مو دا ونی زه اجمل اند هر کله کوم. موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بیلابیلو رنگونو ته تم کیږو. ناروغي د انسان له ژوند سره تړلې دي. د ناروغیو د درملنې لپاره په وروستیو کې په ساينس او ټکنالوژي برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. درمل بیلابیلو ناروغیو ته پیدا شوی دی. د غنو ناروغیو درملنه چې په خا پیچلې و وس اسانه شوی دا همدارنګه معاینات اسانه شوی دی. ځینې ناروغۍ چې په خا نشوي معلومیدلې یا زر نشوي تشخیصیدلې وس په اسانه باندې تشخیصیږي. خو د دې هر څه سره په خوا کې پوخانه دودیز طبابت هم خپل ځای باندې پاتې دی او په ځینو برخو کې ماسر شوی دی او نوې زیاتونې پی شوی دی. یو له دوی څخه چینایي درملنه ده. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی، په دې برخه کې لیکل کړي، ډیر کار کړی دی. نن به له ده سره د ده په ژوند وغږیږو، همدارنګه د دغه درملنې په بیلابیلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او لده به واورو. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی، ستړي مشي خپرونې ته مننه چې زموږ بلنه ومنله. لومړی مرازی د تاسو نه پیل کو، د ځان په اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړې.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، د هر څه د مخه له تاسو ټولو او ستاسو د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکړ کوم ودان. زه خپل ما په افغانستان کې طب ویلې دی، بیا دلته جرمني ته راغلی ما په 2004 کال کې، او دلته د ژبې د زده کړې نه وروسته بیا د طب پوهنځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ. بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ، هغه کې کامیاب شوم، او په 15 کالو کې مې یو تخصص وکړ په داخله کې، او په 2014 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ. نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډیره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي، نو ما خپل هم بیا دوه کاله د دې اکاډمي وویل، او د هغې نه وروسته کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه. اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې دی هم کوم په خپل کلینیک کې.
ډاکټر صاحب، د دې درملنې په اړه راته وایي، دا درملنه دودیزه درملنه ده، څه ډول درملنه ده، له چین سره یې ریښې څه دي؟ راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده او له نورو درملنو سره، خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی، له دې سره یې توپیر په څه کې دی؟
دا خپل یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعہ باندې کیږي، او ډیر هغه ناروغان په تداوی کیږي چې هغه مزمن دردونه ولري، یعنی دوامدار دردونه ولري. د دوامدار دردونو د لپاره دا یو ډیره ښه ناروغي ده. دوامدار دردونو د لپاره تعریف تاسو کولای شو چې کله چې یو درد دی او ناروغ د شپږو میاشتو نه زیات دوام وکړي، د دوامدار درد هغه دردونه چې نه لږ وخت یې شوی وي، یو سړی هغه راځي هغه وایي چې زما په خېټه کې درد دی د سار رئیس ته، یا مثال وایي چې یو دوه درې ورځو رئیس یا د وخت رئیس دې ته مزمن در نشي ویل، دا یو حاد یعنی نوی درد دی، او د دې لپاره باید صحیح تشخیص او د هغې تداوی وشي. اما هغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامداري، لکه د اډوکي خوړل شوي وي او هغې د ملا دردونه وي، د غاړې دردونه وي، د ولو او همدارنګه د زنګنونو د بدن د نورو برخو، نو د دې په ذریعه باندې چې دی ښه تداوی کیدای شي. دا یوه چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ پخوا په چین کې دود وه. د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې به پخوا چینایانو دا دستنو د تیګو دستنو په ذریعه باندې دا کوله، او بیا وروسته چې دی نو اوس په دې کې بیا یعنې دغه تغیرات راغله، او اوس یې په ډېر عصري طریقه باندې چې دی کوي. نو دغه درملنه کې د انسان په بدن دی چینایانو تقریبا 349 هنه په بعضي کتابونو کې 361 نقطې په نخه کړي دي، او په هغه کې چې دی دا تداوی کوي. دا د عصري درملنې څخه هیڅ اړخ نه لګوي، ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویالې دي، او دا انرژۍ ویالې چې دی بهیږي د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بهیږي. نو په دې کې چې دی دغه انرژي بهیږي، کله چې د انرژۍ په جریان کې یا بهر کې کوم ستونزه پیدا شي، نو بیا دغه مغز برخې ناروغي پیدا کیږي. نو دا یو عمومي میکانیزم دی چې یعنی دا تداوی او همدارنګه هغه د ناروغۍ د رامنځته کېدو، نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی. د عصري طبابت سره چې دی په نړۍ کې هیڅ اړخ نه لګوي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو شته، زه به د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکو امر اخلم، نه پیګم چې دوی به څومره په دیاړون پښتنې ولري، خو خیر د دوی به مورو او زاوتبم په دا جالب موضوع ده په دې باندې بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ څوک ولکم کوم ځای خبرې کوي.
مننه اجمل خان صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو عبدالحد اتل یم د هلمند څخه.
ستړی مشه اتل صاحب، له هلمند څخه موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي سره یو او لده دی وچنایی درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پښتنه لری؟ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې خیر درکيان صاحب. اول خو ډیر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي. ډیر زیات خوشاله سم تاسو مهربانه خلک یاست. ازادي راډیو ټول همکاران تم خوشاله، خدای دې خیر درکې. او یو ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم، دلته زموږ په علم کې دغه چنایي دوا او ام دلته خلک مثال د خبرې جنایي دوا او ته استفاده کوي، خو د بده مرغ دلته لوی مشکل دغه دی چې کله موږ مریضان ډاکټران ته بوزو رقم رقم درمل ورکي، اته د فائدې پر ځای ګټ تاوان وته کوي. ډیر نو نه پوهېږم چې دا اوس دا درمل د کار نه دي که څه واجه دا یوازې دا په هلمند کې ماته نه د کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل خان صاحب محترم، چې هلته هم زموږ مثال د خبرې کړي باندې دغه درملنه یې کړې دا چینایي دوایي زموږ د دوی سه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سم دغه یو سوال لرم چې دغه دوایي بې کیفیته ده زموږ ملک ته راوایدېږي که څه مسله ده. اوس زه یو مثال در کوم. خان صاحب محترم، زما خپل دوه دانې بچیان دي د پوستکي په مرضي اخته دي. د ډېره وخته سه مثال د خبرې ما دوایي پکړي درمل م پکړي دي چې به ډاکټر ته ورته ما هغه یوه نقطه را نوشته کې هغه دوا پایده نه ورته کې بل ډاکټر ته چې هغه نقطه ښکاره کړم هغه نقطه د هغه ډاکټر منی نه وي دا کوم ډاکټر درکل نو نه پوهېږم چې دا دارو درمل د کار نه دي که د کیفیته وي. نو ډاکټر صاحب محترم ته دغه پوښتنه لرم. خان صاحب محترم،
د تا هغه دوه بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه د شسویان ته محترم، دروسه پوری خدای پاک ستاسو خیر درکې. دروسه پوری خواران هغه رقم دی پازاد د زینې زاده شي پازاد چې خواران چې دلته دی ساتری یا مثال د خبرې داسې ضربه وخره خواران د بدن پوسټ کې ګټ سره واوري داسې دی لکه خورین خواران لکه او شی بل شي. نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد
مننه
وايي ما دلته پکړی دی خو اقتصادي مشکل دی.
مننه
مشکل دی نو بس دلایم پیدا نه وته کی.
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ اوریدونکو غوته ته معلوم دی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دی او عموما دوی ګڼې روغتیایي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې د ټولو پښتنې جواب کوي، خو کم یو تم که جواب ویلی شو په عمومي توګه هم نظر ورکولی شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاري د ورته ویلی شي. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو رپورټ هم درلود. دو ماشومانو یو جلدي ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پوهېږم یو نوم یې ورته یاد کړ چې سکبي سي ورته وویل څه شی ورته وویل ویل دا داسې یو ناروغي ده چې دا جلد چې معمولی زخمی کیږي هغه بیا تڼاکی کیږي یا تڼاکی ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر دو په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ. مو ته بیرته خپل بحث ته بیا راګرځو.
اصلا خو دا ورور د البته زمونږ د مخبرونې د چینایي درملن چون دا په افغانستان کې ډېره زیاته نه وي. دا د ستنو په ذریعه کیږي. ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړو چې ډېر بې کیفیته درمل دلته واردېږي. تاریختیا خبر هم ده چې د مختلفو هیوادونو افغانستان ته دغه درمل واردېږي، خو دغه برخو کې باید زمونږ غذایي حکومتونه دغه وکړي چې دغه بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي تر څو پورې یعنی صحیح درمل چې صحیح اغېز ولري هغه زمونږ هیوادوالو ته توضیح شي. بل اخر ډیره داسې چې ډیر ساده مرزونه وي یعنی د عادي ملهم په واسطه باندې ښه کېدلی شي، خو په افغانستان کې لږ ځکه چې د دې دواګانو کیفیت ډیر زیات خراب دی. خو دغه یعنی دغه جلدی ناروغي چې دی الاول دینه چې دغه طبي دواګانو په ذریعہ باندې ښه کېدلی شي، دا هم د دې اکوپنچر یعنی د ستنو په ذریعہ باندې هم تداوی کېدلی شي. یعنی چې نه دا هم په دې په ذریعہ باندې تداوی کوي، خو چون په افغانستان کې دغه درملنه بيخي نه وي. دا ځکه چې تیر کال تللی وم چې دلته راوچی او څو پوهنې سیمینارونه مې ورکړل، خو داسې په عمومي ډول باندې ځکه چون دلته دغه ستنې نشته چې دغه درملنه خلک شروع کی. یعنی د پوستکو د ناروغۍ لپاره په دې درملنه کې هم ځای شته چې دا یو ډیره هیڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنه په واسطه باندې ښه کیږي. او دغه چون چې د جلدی تکلیف لري باید دلته یو جلدی ډاکټر لور شي چې هلته کمې دواګانې موثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي. نو دا به ښایي چې نظر منګر دلته په جرمني کې تقریبا شل کاله کیږي دلته یې منو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هرې شرکت خپل نومي دا دوا لپاره نو دا بلته پیدا نشي په افغانستان کې. هم هلته چې ازایي ډاکټران ته ورشي زه فکر کوم چې هغه به ورته داسې مطلب معلومه وي چې کوم ډیرې اغیزناکه دواګانې وي.
مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا د خبره وکړله چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې استلای خلکو ته آسان کم راځي چینایي درملنه ورته وایو، خو د موږ په وطن کې د چینایي شیانو نوم بدی همیشه دا د چین سره په دې تړل شوی دا چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا په ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنعنوي تداویو او درملنې څخه ده. نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساينسي تبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې کله ساينس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده. خو راځه له هغې مخکې وایي دغه د موږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي اوس ډېرې نشته، ښکر لګول و دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه وینه ایستله، داسې ځین نور شیان و. دې سره څه تړاو لري فکر کوي همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د خکر لګول یا دا استنو په سره باندې دا چینایي درملنه دا ټولې دودیزي درملنې دا ته د خکر لګول دلته په جرمني کې هم شته، خو د خکر نه دی د ګلاسونو په شکل باندې لګي، ګلاسونه دی هغه چې د پملا باندې لګي. نو دا ټولې دودیزي درملنې دي، اما په ساينس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنی دا اوس لکه د دې دودیز درملنې د پاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویلې دي دا بهيږي او دا چې کله په دې کې یعنی مخه بند شي د انرژي نو مرسته پیدا کوي، اما د سې په ساينس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنی طبابت کې خوالته یو سیستم دی د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغه لارې چې د انسان غذایی مواد خوري او بیا چې د وینې ته داخليږي او بیا ټول بدن ته چې د غذایی مواد او همدارنګه د سږو لارې اکسیجن ورته رسیږي. مادي دا ډول یعنی دودیز ډول باندې وایي ځکه چې هغه وخت چې دا شیان شوي دي نو دای وایي چې نه داسې د انرژي ویلې ده او دغه انرژي په بدن کې چې د مختلف نمونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي هغه باندې بدلی دی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنی دغه میکانیزمونه به هیڅ سره فرق لري، یعنی داسې نه دي چې او ساينس هم یعنی د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېرې دغه رواجی یا دودیزه درملنې شي داسې یو خیالي غونډې دي، خو ستونزه دا ده چې ردولی سړی هم نشي ځکه ناروغان ورسره کی.
ما غوښتلم دا همدا پوښتنه تاسو نه وکم، تاسو لنې کمرغه چې هم د ساينس دغه معاصر طبابت ډاکټر یې مخکې مو یاده کړله چې په بیلابیلو رشتو کې هم څو کلونه دغه معاصر طبابت لوستی دی او بیا وروسته په همدې طبابت کې چې خپل کلینیک خلاص کړی بیا هم د دودیزه درملنه هم دا چینایي درملنه هم زده کړی او کار ورباندې کوي. که چیرته دا درملنه د دغه ساینسي درملنې سره اړخ نه لګوي، تاسو د یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوئ څومره مؤثره ده او آیا واقعا ګټه کوي، مرسته کوي او کنا؟ ځینې دودیزې درملنې داسې هم شته دی چې خصوصا د دې موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیاتي، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه یې ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي زپلی یو څه د غوړیو نه خوراک وزپي، نو دغسې دودیزو درملنو کې ځینې ستونزې شته دی. د دې په دې اړخ باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه څومره مطمئنې؟
بالکل، اره دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په اروپا کې دا ما مخکوم ویل چې دا خو ډېره د پیړۍ راځي په چین کې دود ده. دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته، والته دا درملنه کتلې وه، بیا هغې په دې باندې یو کتاب ولیکه او بیا په 1900 کال کې نه پوهېږم اتیاوم کال کې بیا دلته یو ته اجازه ورکړه کله چې دلته د ډاکټرانو دا وکتله چې یعنی په دې باندې صرف تجربه شوې ده چې آیا دا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري چې دا د ملا درد اختیا هم د دې ستنو یو خودلو سره خکی که نه خکی، یعنی سی په تجربوي شکل دا سی په سینسی ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کوم میکانیزم دی چې دا ستنه ور داخليږي، حال دا ستنه چې کوم دا هیڅ دوا نه لري، یعنی درمل پکې نشته، دا سی ستنه او د کم میکانیزم په اساس باندې د املا درد خکې یعنی دای په ثبوت باندې دلته نه رسیدلی. اما چې کلم دیو په ناروغانو کې دا تجربه کړی دی نو تقریبا د اویو نه تر 80% په ناروغانو سره خښوي دي. نو به دلته په دې جرمني کې او 15 نور او په هیوا دونه کې ورته به اجازه ورکړي چې راته خو ډیره خطر دی د ځکه چې کسر د دیم چې نه دا په صوبات نه رسیدلې چې دا د کم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان ته کیږي او به هم ناروغان سره کیږي نو اجازه ورکړي. نو دلته چې دی دغه درملنې د پاره اکاډمۍ جوړې شوې تقریبا 2 کال باید کې سره سبق وي به بعد دا غینه چې دی او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي. یعنی د څه صحبت سره نشي رسولای څنګه اما زه چې خپلم په دې کلینیک کې چې وستاغه درملنه کوم هغه ناروغان چې د ملا دردونه لري یا د ولو دردونه لري یا مثال د څنګهلو یا د هغه ناروغان چې زړه ناروغان چې د دې د اډوکی د مفصلونه چې د خړل شوی نو دا غي هیڅ تداوی بل کم دغه نه ډیر تشخیص شوی او بعض ډیر زړه ناروغان چې هغه عملیات هم اړتیا نه لري ورسره چې پاتیا کلنې کې سړی عملیات کوي هم د څه خنه د عمر یې د جواب نه کوي. نو په دې اساس باندې دغه ستنې دی ورته خپل کیږي او دا ناروغ دی ورسره کیږي. نو په دې اساس باندې د دلته پر پرمختل نړۍ کې ته اجازه ورکړي شوی دا چې لکه تاسو د زیړی یادونه وګړي زمون خلک هغه چې دی رښتیا هم انسان بدن ته ضرر رسي اما دا ترمنه شد دلته یعنی د ډیره تجربه له مخې چې په ډیرو مریضانو باندې اجرا شوی دا نو د یو دغه حکړې د چیرې د دې درملنې لپاره ته چې دی اجازه ورکړي. نو
تاسو ول چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شوی و چا به کوله خو وس لکتر لگا په الویدیزو هیوادونو کې په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید 2 کاله دی دغه چینایي درملنې رسمي یا اکاډمي لستی او بیا باید دا درملنه وکړي. ما غوښتل اگزیکټلی هم دغه پښتنه وکم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وای کی بای چاته ورشي ار سړی کولای شي چې یو بل تداوی کې په دغه طریقه باندې کنه مشخص یا باید د دې برخي یو څوکي چې پاغي برخه کې زده کړی.
دا ډیره مهمه خبره ده زمون خلکو ډیرې داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیرې همداسې چې خلک خپل ځان نه تداوی کوي او دا ډیره غلط کار دی. البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي. زمون خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري غریب خلک دي نو ډیره کوشش کوي اول خپل کور کې ځان تداوی کوي بیا چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته. البته دا ناسم کار دی او مونږه ډاکټران هم ډیر منفي اړخونه لرو. ډاکټر سیوان ته په ټول درناوي خو مقصد مونږ هم ستونزې لرو نو ځکه ډیر خلک کوشش نه کوي ډاکټر ته لاړ شي اول خپل ځان خپل تداوی کوي که به ونی شي نو به مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته. خو په کار دا ده چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس قدم لا په برخه کې لګول کیږي نو دلته ډیر عصبي او ډیر غټ سیستم دی په دې ملا کې. نو دا ښه کار نه دی چې اسی خلک یې اجرا کړي. نو ښه خبره دا چې دا یو ډاکټر اجرا کړي او په همدې خاطر باندې زه 13 کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم په کونړ خپل خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر صاحبانو سره هم په ونی سیمینارونه ونیول. همدارنګه په چغسری کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانزي استادانو سره ما یو سیمینار ونیو. بیا د کابل د ایما د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې د هغې سره مې یو سیمینار ونیو. نو د ټولو سره مې په دې باندې خبرې وکړې کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل. نو په کار دا چې دا یو ډاکټر وي ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای دی چې دا ستنې چې دي دا خو ته اوسه پر افغانستان کې نشته دی چې ما ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړې دي دغه دا بي هيلث یو نوې درملنه ده. نو هغه چې دي صحیح ستنې دي یعنی یو ځل د پاره استعمالېږي. نو عام خلک په دې خبره نه پیږي کېدای شي څو ځل استعمال کړي دا نه شي بیا د ګټې نه تاوان زیاتی یا دا ستنه څومره اندازه باید داخل شي. نو په دې اساس باندې یو ډاکټر دا ښه کولای شي نظر عام سړي ته. نو باید عام خلک چې هغه یو ډاکټران نه وي یعنی صحیح خلک نه وي کدا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي. اما خلک چې اس په دې باره کې معلومات نه لري یعنی د صحت په باره کې مداغې لپاره د دې کول چې د جواز نه لري او خکار نه دی ځکه چې ناروغ ته به د ګټې نه تاوان زیاتی.
دا راته وایي چې یو اوریدونکو لرو دا به واخلو بیا به بیرته مو ته خپل بحث تر وګرځو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
مسارمانم لپاره تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
مسارمان لفرا ولایت نستړې مشي مهرباني وکي موږ نن ل ډاکټر صاحب لونګ یوسف زی سره په یو ډول درملنه غږی ګوچی په خانه چینایي درملنه ده. تاسو څه نظر پښتنه لري؟
مهرباني ما دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه دلته چې هر څوک دا اوسم چې نړۍ څونه پرمختللې ده هر څوک دا اوسم دلته په دغه کې غسرای درملنه کوي کوم ډاکټر ته نه دی ولا سره خو بیا هم پروتي وای وای ځکه کېږي دا شی ورکا شی ورکا د سرای وای کپاور کو پلانکی ورکا او بیا چې مریض کوم میاله تلا چې بیا بوزي ډاکټر تاغان بیا شکیږي نه بیا هم د افغانستان ډاکټرانی دی ته ورته ته ورته کابل کې بوز کندهار کې بوز هرات بیا ته لړ دوه دوه دغونه پر مصرف کول سره هم نه دی د سرای دوای ورکی
مننه کوي یو بل اوریدونکو هم لرو د بم را واخلو مهرباني وکئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب ته وایم د چې جوړو روغ بیا علي هم د یلمن د ولایت
ستړی مشي علي له هلمند نه موږ خبرونه لرو د ژوند رنگونه دی او نن په دې رنگونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زید تاسو را ته وایي خپل نظر مو څه تبصره پوښتنه لري مهرباني وکئ
خیر وسه مننه پښتنه مو په دې ډول چې دا موږ په ولایت کې دغه نوزاد ولسوالۍ کې دغه دوی زمیلي کې چې بالا نو کڅوک تجربه ولري کې و نه لري بالا وای اراسي په سپیکر کې ناری وی راسي شیک شیر دی راسي ستنی شیر دی راسي داغونه شیر دی هغه ځای وخت دی هغه وینم جنو وکاجي یاداسي کې انسان پښت ورسي نو چې دا هر سړی کوي چې کدا یو
لکه تاسو ډاکټر صاحب وروسته درته جواب وایي خو زه غواړم چې یو څه واضح کړي دغه بازارونه چې ما لګیږي د جمعه بازار او داسې شیان او میلې په دې کې داسې خلک چې هغه په لاټ سپیکر کې چغې وایي او وایي چې دغه خکر لګو یا ستنې ولګوي داسې شیانې ته لګ تشریح کړئ شي دا
بله وو وو دا غاسي بس پس پس فکر کناری وی راسي دا غستنی ولګو یا دا غونه ولګو یا وینه کاجی ان بالا غم تجربه او شی نه لري خو نه یو
او خلک ورزی ورته
درس وای دی نه ډاکټر صاحب
خلک ورته کینی ورزی
و نو خلک مجبور دی بالا خو دا نه معنا چې هغه هغه چوي دغه غاسي به می هغه تر هغه هم توانی کی نو چې دا نور
نه ډاکټر صاحب درته وایي هغه وویل چې دا کم شی چې دی وایي البته دا باید د یو مسلکي ډاکټر لخوانه یا لږ تر لږه د یو مسلکي کارپو لخوانه عملي شي مننه کوو همدې سره به زه بیرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم د لومړني اوریدونکو پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې په دې اړه باندې هم نظر څه دی خصوصا ناروغ ډیر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي او دا د دویم اوریدونکو پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسف زی بیخي مشخصه دی تاسو ته راځي بچي دی وایي چې دلته په دې لاټ سپیکرونو کې خلک چې وایي دا غونه لګي بیا خلکو ته غالبا هم دا خکر چې ورته وایي دا لګي یا ستنیم د یاد کړلی په یو ډول باندې کېدلې شي چې هم دغه څه چې تاسو یادوي د دې کومه جالي بڼې یا کوم څه په عمومي توګه به اوس له تاسو نه واورو ډاکټر صاحب
بالکل نه دا اول ورځ چې کومه خبره وکړه د مامخ کې په دی باندې ویل چې زمونږ افغانستان خلک چې دی د اقتصاد لپاره دغه دی یعنی غریب خلک دی او دوی کوشش کوي تل په خپل کور کې ځان درمل کړي او بیا چې خډیر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته یعنی دوی دا دغه ستونزه هم د درک وړ ده ځکه چې زمونږ خلک ډیر زیات غریب دي او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړخته دي چې البته هغه ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي یعنی که چیرته لږ پارش کې انصاف کېدل فکر کوم چې بیا به خلک وتلو او پرته دا یو دی ورکه سره کول خو سره د دې ټولو ستونزو چې یعنی هم موږ ډاکټران لرو هم دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بے پروايي و نشي په هر حال کې باید کار ډول ستونزه شړې ته پیدا کیږي باید لاړ شي ډاکټر ته او دا غي سره شي په دې باندې مشوره وکړي یعنی خپل سر باندې ګولې خوړل خپل سر باندې ځان تداوی کول دا زما خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه دوم دا غبل روچې دا وکړه چې په میلو کې خلک ناستې ښکر لګي یا ستنې یا داغونه دا ډیر یو غیر صحی کار دی. یعنی د دې لارې نه کېدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا د هیپاټیټس مرضونه، لکه دا زیړې چې دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالېږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګي یا دا ښکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کې دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملنه زنه ردوما او خو خبره ده چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا ده چې کچیرته اوس مثال دی و د اخر یا د ګلاس په شکل، یاد په جرمنی کې د ګلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی د سینې د چندایو ګلاس ته ټول مریضان ته استعمالي، هغه هغه په مر شان صحیح ډول باندې په کدا کې بندي پلاستیکونه کې هغه یو ځل استعمالي دی او مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زمونږ په کلی کور په دا شان به نشته دی، یو شی زرزل استعمالي. خو ځما یې دی چې بشګاریګان شي به خلکو به ګرمول، خو هغه وخت کې ستونزې لري نو جوشاولې بل مریض ته استعمالولې. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالېږي، هغه یو ځل استعمالېږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په تور زیړې دی او دا د یو نه بل نه انتقالېږي، یا مثال دا بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالېدای شي او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېرې او غیر صحي طریقه ده د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه شکارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کړي، اجازه مه ورکوئ څوک پستنې ووایي یا د تفکر کړي، د دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب په افغانستان کې تاسو ول چې تاسو لاړې یالتم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودیز طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه دغه بیوزلی د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اوریدونکو کیسه وکړله، د دودیز طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د عصري کېدو لپاره چانس ویني او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څومره کولای شي؟
ډیر مرسته کولای شي، ډیره زیات مرسته کولای شي. خوشحال ده چې هلته یو ستونزه ده، وزه چې ما سیمینارونه ورکړ د ډیرو ډاکټر صاحبانو سره او همدارنګ د پنګرار ته پانځي کې زموږ خپل استادانو سره مشورې، هغه ما سره واتس اپ نه هم جوړ کړی دی ګروپونه، زه چې کله هر ځل یو ویډیو کوم هغه ته په واتس اپ دلاري لګم، او د دې لپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګ ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل مال ته د کلینیک کې د خپل مریضانو سره خبرې کړې دي چې زه به تاسو سره یو ویډیو کوم او موږ داسې یو هدف لرو. بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زده کوم چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو په یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو ترڅو چې هغه هلته په عملی بڼه باندې ویني چې دا سره څنګه اجرا کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال تر ازم هغه دا دی چې دا په دې کې ډیر زیات، یعنی زما په خپل نظر کچیر ته مثال دغه طبابت هلته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګوري، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د غولو او د دې نه ډیر زیات په عذاب دي. او دغه دودیز درملنه یعنی په دې کې یعنی بیخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا دا یعنی د 2000 ستنې کول نه چې دا په هفته کې یو ځل کیږي یا 2000 کیږي، او بیا باید یو ناروغ لسل ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شدا ده کې، یعنی ډیره زیاته نتیجه ورکړه. ما تقریبا هلته یو لس کس مریضان ستنه کړل، او بیا هغه ما ته وویل چې موږ سره بیخي ښه یو کنه، یعنی دا سره د دردونه ډیر زیات کم شوي دي، نو که چیرته څو ځل شوی فکر کوم دغه دردونه بیا بیخي. او دلته موږ د مریضانو ته چیکو چې کله وته یو څو ځل وکړو مریض سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دی بیا درد پیدا شو نو بیا راشه، کنه یې ضرور نه دی ستار وخاش. نو دا یعنی ډیر زیات انقلاب راوستلی شي که چیرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګ هلته چې زمونږ کوم دغه دي پانګوال دي یا مثال سوداګر دي، او دغه ستنې چې دی را دغه کې راوارد دي افغانستان ته، ځکه چې یو غټه ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو دا
مخصوص ستنې دي،
او دا مخصوص دي د پنچر یا د جنایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالېږي. او ډیر ارزانه دي، یعنی دونه قیمتي شي هم نه دي چې سره وې نه، دا ډیر ارزانه درملنه ده نه افغانستان کې روا شي، د افغانستان خلک به ډیره ګټه واخلي، ځکه چې د دیموري اصلي درملنه دا ډیره بيخي ارزانه او دا خاصتن لري او په چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین راغوړو په چون التاستون زده شي نه دا راوړی شو کوالته راځيبانو ته تقسیم کې، او دا یو ډیر ساده اسانه هیڅ قسم جانبي وارث نه لري، ډیر څه خاص شیان دي چې پای کې وای سره ورته فکر وکي، لکه مثال یو پوسټ کې هغه میکروبي شوی، یا مثال په تور دغه جوندي کم ناروغي ولري کنه، نو هغه پوسټ کې هغه برخه کې بیا داستانه نه منډل کیږي، کنه نور هیڅ قسم د سیده نه لري چې سره وې شره دغه حالت کې باید دا درملنه ونی شي نه، یعنی هیڅ قسم جانبي وارث نه لري، نو که چیرته دا کار وشي ول تاسو پیدا شي د غستنی راوړی او ډاکټر سیوان ته دغه کې دا تقسیم کی، موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه ول چې زه به راوړم بیا هغه یو ځل راوړل دي خلکو ته، بعضی خلکو ته انداسي په وړیا ډول باندې تقسیم کړی، نو کدا ته د سیده ډاکټر سیوان شروع کین، زه فکر کوم چې هم د ډاکټر سیوان لپاره خې او هم چې د غریب ولست لپاره خې، ځکه دا ډیر ساده درملنه ده او ناروغان سره ډیر زیات خې، یعنی تر شپې او یا نه تر اته سره په ناروغان سره صحیح جواب وي او ځکه ته موږ هر وخت
مالنا یو اوریدون کې لرو بحث ته دوام ورکو، یو بل اوریدون کې لرو ل د بو اورو بیا به بیرته ډاکټر صاحب ترستانو شو، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه سه محترمه.
وعلیکم سلام، ستړی مشه
مالنا، خوشاله وسه کې بخملدی احمدی ما ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم، جوړ روغ وسه کې
سلامت وسه احمدی صاحب ل بغلان نستړی مشه اورو درنه
او خوشاله وسه ګل بته ان صاحب، ما خو یو دوه سوال وو ان صاحب، یو خدای چنای درمنه باندې ما د څه وخت نه ما خو ان موږ خو د څه پر مختلف خلک نه اوسو، یعنی ما سره خلاص نه سو، مونږ ته یو بل سوال مې دغه ان صاحب، چې دغه باج خلک لکه دغه دواګانی خرسي دا یناني دواګانی ورته وای ان صاحب، بیا دې کې دغه خشخاش ورته وای کې دغه خشخاش پټی کې نه دغه غړي وسره هغه د یو رقم ته بیا اعتبار ورکې، یعنی چاته وای کې دا دوا واخلې نه تقریبا د استفاده کې دا اصل په سلو کې د پتن ګټه کې نه لاس پلاس ګټه کې نه واخله دغه دانه لري، مثلا کوم ځای بخار کې یا د ستونه خوږي یا د سینه خوږي، مثلا دوی دغه زیاتره وختو کې دوی دغه اګه چا خبر د شاله چې سره مسمن کیږي تقریبا سره د نشې فاته دي، نه هغه درد یا مشکلات چې هغه بیره پکې تر وانه دي پوره هم چې خلک مال دي ځان چې دغه دواګان خلک راوړي دی ورقم ته پوډر غو نه شابه مې د کړی ونه سره به پېستې پلاغ راو ځنه سره به بيخي چې کوله کا اګه ارې د دمې لکه سره ونیشیا غاز سره نیولې دی او چا نو تقریبا دا کوم مشکلات به دی به لږه داد نو کومه حکیم دوا دا هغه دا دغه نو زیاتره خرو کې مخکې کولو کې غډیرو اوس وخت نو اوس به امر پیدا شي دا خرو کې ګرځي، نه دا ډیر مشکلات منطقي ما سوال دغه شدا به دومره ګټوري کې بنئ ان صاحب محترم ډاکټر صاحب، دا سوال مننه
مننه ډاکټر صاحب، بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادې یو همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکې ګوندی احمدی صاحب دا ځل ور باندې پوښي. ډاکټر صاحب چینایي درملنه خو ډیر آسان شې دی،
وروویل چې دا سخته سره پیښه دا ډیر باریک ستنې دي او هغه ځینه چې درد کوي لکه د ملا لکه د غزنګنونه لکه ولی لکه څټ لکه څنګهلی لکه لاسونه پخې هغه خپل یو نقطې لري، البته دا د سینې دي چې ارسړې ودا دا کې، بلکې په کتاب کې ما نقطې لیکلې دي چې دا تقریبا 300 نقطې دي چې دا په دغه نقطو کې چې دا ستنې منډل کیږي او د نیم ساعت د پاره پرې کول کیږي او نیم ساعت بعد چې دا به د دغه نه لري کیږي او به مریض دې پاته کې یو ځل راغتل کیږي او تر لاسو ځل په نو به ګوري چې آیا دا مریض سره ښه وي ده کنه، ډیره ساده درملنه ده، د دې کیس کوم دوا نشته، کوم ټابلیټ نه ده، کوم بل شی نه ده چې ناروغ ته کوم ضرر ورسي، ګټه ونه راسي نو هیڅ ځدا یو ستنه د ډیره باریکا اولته داخليږي او به ته شیدل رکی، یعنی کوم شپ کې نشته، یعنی به هی انسان ته هیڅ ضرر نه ورسي بغیر د ګټنه، نو بیا دا ناروغانو دغه سره کیږي یوندارنګ یو لړ ډیر ناروغي هم لکه مثال هغه څوک چې جوړ خپګان لري لکه ډیپریشن، یا مثال په تور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سګو سالنډي یا ټوخه دوامدار ولري، یا بعضی ناروغان چې مثال په تور د غسر دردینیم سیرې ولري دا غیر درملنده لپاره، بعضی مېن یو خند چې زیګون سخت زیګون ولري داغه درملنه لپاره په جرمني کې تېټل تکړه پورته کوي امدارنګ نور ډیر ناروغي چې په دی باندې هم درمل کیږي خو مونږ دغه امدار مزمن یا دوامدار دردونه دي چې د دې په ذریعہ باندې تداوی کیږي او جرمني کې ممدغه ته اجازه ورکړي چې دغه دردونه په تاسو تداوی کړي ډیره ساده درملنه ده او بل لغه په تنه دغه و چې قاشقاش او دا شیان ډیره حالت دواګانې جوړیږي او هغه کې چې ډیر زیات تغوپیات اپیما او دا قاشقاش او دا شیان کیږي چې دا سړی یو احتیاط خواته به بل شیان دغه دلارو کوڅو شیان چې سم یو دغه برخې پوی خلک نه دی یونانیم یو خاصه درملنه ده نو چې دغه په خلک کې نه ضرونه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي د سینې چې ګټه نه ورته ضرر پیدا کی ډیر شي نو په دې اساس باندې زه د لا توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه چې ماخلي ډیر خطر لري د انسان صحت ته وړي ری شي د ډیر ساري ناروغي په دې شیانو کې انتقال دي شي
مننه ډاکټر صاحب د دې لپاره چې لکه مو زحمت ورکړی د تاسو په خبرو کې بل ټینګار پدې هم وو چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه دا باید د یو داسي روغتیايي کارکونکو لخوا تر سره شي چې په دغه درملنه باندې پوښي او روغتیايي کارکونکو ډاکټر یا بل صحی کارکونکو په دې برخه تاسو ټینګار وکړي یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي
بالکل هم دا شي دا کدا باید یو صحی کسوي چې دغه د صحی شرایطو باندې پیز کړي دا د انسان درملنه ده د انسان مرګ او د ژوند خبره ده د روغتیا خبره ده نو په کار ده چې صحی پرسونل چې دغه د صحی شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي تر څو پرې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي خو چون زمونږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو باید دا اوس دقیق وویل شي چې اصلي خلک عوام خلک باید دا ونه کړي د دینه باید اجتناب وکړي دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي نو ناروغ ته ضرر رسولی شي اما دلته په دې پرمختللې نړۍ کې به اصل په اجازه نشته فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولای شي په خپلو پرکسونو کې یعنی هغه ډاکټر چې تی پنځه نه فارغ وي او متخصص شوی نه وي هغه ته دلته اجازه نشته دی خپل سر باندې دغه وو خو بیا هغه سی پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي به ول اجازه ورکړي خو بهرحال په افغانستان کې سړی دومره وي چې هغه صحیح خلک چې یعنی صحیح پرسونل چې روغتیايي شرایط باندې برابر وي نو هغه دا کولای شي
مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو چې د څوایي بیا راځو تاسو سره بحثه مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
مليا السلام علیکم اجمل ان صاحب څنګه جوړې په خیره
سلامت اوسئ تاسو څوک یې زخیم لکم ځای هم تماس نیولې ده مهرباني وکړئ نن مې اوسانه
ده د هلمند کې کېول سوال ته ډېر خوشاله سم چې تاسو سره مې لومړی ځل لپاره خبر وسولې د ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې په دا اطراف سیمه کې د یوناني دواوی ډیر مشهور دي او دا کپی ډیر خرڅېږي دا کومه ګټه لري او کوم کاوال لري خلک په دې باندې ډیر ولچل دي په بازارو کې ګویاوي ورپېښي او رقم رقم خبرې کوي د ګټه لري او د خلک په خبرو خطاب شي وای دا د ګټه کوي او د میډیا نو رزي او دا لري نو رزي دا لپاره ګټه کوي نو دا پښتنه چې دا
مننه ډاکټر صاحب مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پښتنو کې خبرې وکړې له هلمند څخه اوریدونکو اسامه خو بیا هم تاسو ته یو څه معلومات درکې ډاکټر صاحب په افغانستان کې زبد دي اوریدونکو پښتنه درته نورم تشریح کوم او خپلې پښتنې به مور سره کوم په افغانستان کې کلینیکونه مشته دي درملتونونه مشته دي او د ماسر دواوی هم کسم کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړي چې به کیفیت دواګانې واردېږي یعنی د ماسر تبابت مشته دي او د دودیز تبابت هم په دودیز ډول باندې لپخانه وو خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو یو دی یونانی درملو یو مشهور کسب وو چې هغه وګړه تجربه لرله بیا به خلک ورتلل دا چې یو سړی څه معلوم نه دی په جمعې بازار ته یو بکسره په شاکړی یو ناستی یو ځان سره د واغان یو شیان راوړي یو چې زه حکیم یم په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي درد مر سره ملګری شي سړی په هر سمنه او ناسمه باندې ورخیږي که یو څه د سي وایي چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کیدلی شي نشي کیدلی چې دی دودیز درملنې په نوم یا دی یونانی دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لړ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي.
زما په خپل نظر دی ډاکټر په توګه باندې دا ویلی شم چې دا خلکو باید یې اعتبار وشي، ځکه دا خلک چې ماته معلوم دي په افغانستان کې چې دلته ومه دا خلک هیڅ پوهه نه لري دې شیانو. یعنی په دې غربي لویدیځه نړۍ کې یعنی دا هم شته دا یونانی درمل چې د نباتي درمل ویلې کېږي دلته، دا هم دلته ډاکټران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکټران دوه کاله دلته سبق وو، اواله ډاکټران چې هغه متخصص ډاکټران دي. نو په افغانستان کې خود دې د لپاره بيخي فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې دې مشتنی نو په دې اساس باندې په دا خلکو چې په گاډۍ یا په لار کې ناس یو خلکو ته پلوس کوم دې لاندې کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خریدې دې لپاره زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې د سړی ناروغ وي یا داګه داسې خلکو سره د دې خلکو مشوره اخلي. زه مخکې مو ویل چې مسعید زمونږ یو غریب هیواد د ستونزې ډېرې زیاتې دي اقتصادي، زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شوی دا غینه دا کوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې نه سړی دی باید جامع ارزانه واغوندي، بوتان دی ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی اسکل نه غنه کې نه پدې کې دي کمای نه کې شیر بس زاول دا شفرم پدې زه خوش اومدا کنه باید ډاکټر تل روسا لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا خطر نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډیر ضرر رسوي چې بیا ډیر سخت مدي شنو بیا ډیر تاوان کیږي. نو دا غینه دا خبره چې دا اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي نو کم مصرف به وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هیڅ په طبابت کې به ځان وژنه ده چې یو چا تاسې خلکو ته ویل چې رضا شي بس دې لپاره خیر زه به دا وکړم. نه هیڅ کلنده مکه وایي، زه ټول خلکو نه دا هیله کوم چې دا ستاسو خبرونه څوک اوري بالکل ډاکټر لور شي او په داسې خلکو باندې هیڅ باور نه.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لړ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټري طبي ډاکټري او حتی که یوناني حکیمي او ښه حکیمي هغه اړتیا نه لري چې په لاډ سپیکر کې په خلکو باندې چغې ووهي یا خلکو روبولي چې له د دوا واخلي. دا یو ډول دوکانداري او هغه هم د خلکو تیر ایستل دي. ښه به دی چې دغه خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دادي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونه کی او مختلفې لارې وسنجي. یو بل اوریدونکو هم راخلو ډاکټر صاحب، عزت تاسو ته راځم، مهرباني وکړئ څوک او لکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي
خیر اوسه خوشاله اوسه افغان مده ننګرهار نه
ستړی مشي افغان له ننګرهار نه
خیر اوسه خوشاله اوسه ډاکټر صاحب محترم تم سلام دی افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام دی.
بایسیکل دې څنګه دی؟ ا بایسیکل دې څنګه دی چې ته پیګر زرا ګرځي؟
خدای خدای ډیر ښه ډیر ښه
باندې نه مې باندې وکړي
بایسیکل دا خدای دا ډاکټر صاحب محترم نه مې دا خبره ده چې دا د شپې خوانه زما او دا پښتو ورته ورغمه او یو پارچ کې آروق ورته وای دا تورشکیږي علت څه شی دی؟
نو زبل ډاکټر صاحب نو غواړم که په دې اړه باندې څه نظر درلود او د دغه برخې سره چې د پټشکی په تخصص لري ک پاغي کې راتلو درته ځواب وایي. مهرباني نور څه وایي؟
اول دا ستونه مې چې ده دا ډیر ګرم راځي په اوړي کې، اوړي کې خاصم ګرم ده، د جنې کې ګرم یم د اوړي په څیر. نو دا څه لدا او سر دا ورمیګنه بل پلونه دا کوګا او دا لاسینه نه نو دا تر ورمیګنه ګرم یم د څور غوندې لمپې.
خډېری خبرې وکې
نه والا چې چرګان خرته وې خبرې نه کو
ډېر مننه. دا بیا خدای دې خوشاله لره سلامت اوسي. بس ډاکټر صاحب ته غوښ شي وګورم چې په دې اړه باندې درته څه وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د افغان دې موږ یو اوریدونکو دې تل موږ ته زنګ وهي او دغه سي دي ازادي راديو لالارینا خپل د زړه خالم شریکي او وسيتا سره خپل دوه تکلیفونه شریکړه ویل چې واستونی یا ورمیږي ګرمیږي او بل خبره دا وکړه چې د شپې له خوانه په استلاله دی مریتا او ترشی او برزي کپدې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویل شي مهرباني وکړئ. نو دا څنګه چې دی
ویل چې د شپې له خوانه ترویو به خلیت رازی دا اصلا دا میدی تکلیف لري. فکر کوم که دا وجه دا ستونی من گرمی یو دا مرای من گرمی دا هم دا دی علت دی، ځکه چې دا دا ناروغ په دا کې دا تیزاب ډیر تولیدیږي نو دا بیا پاس د شپې رازی او خلیت رازی نو دا ورته یو حتی بعضی وخت د سیزون کې درد په شکل باندې هم وي چې ناروغ یې صحیح نشي تشریح کولی. نو دا اصلا د معده تکلیف دی د او دا باید دچ کله یعنی نورمال لغه دا د چ کله سملی دا سره باید لګجګ یعنی او جګ بالښت د سملی نو دا یغه ساده دغه دا چې بس یغه پیغمبر صاحب چې بم وي سملاسته په خي طرف به سملاسته او دا یو لاس به سر لاندې کاوه چې دا سر به لګجګ دی کنه. نو دې لپاره کې دا سه حدیث هم دی نو کله چې وسړی سملی نو په خي طرف دی سملی او دا سر دی لګجګی نو یو جګ بالښت یو لګ دین وبیا د تشوی او به خپل تن راځي. یعنی دا یو ساده دغه د طریقه ده چې په دې باندې د کولای شي چې د حالت نظام وباسي او نور نورمال سړی کولای شي چې د معدې یو ګولې او خوري او یادې سره کچې ته دوامدار شکل باندې دی. نو خو خبره ده چې یو د اندوسکوپي یو معاینه وشي چې دا د معدې زخم یا د معدې کم التهاب یا میکروب باندې لري. نو خو ساده طریقه دا ده سملاستلو او همدارنګه دا کولای شي چې یو ډاکټر ته ورشي یو ارسار یو ګولې په ناره باندې دی څو ورځې لپاره وخوري چې دا د اومې پرازول په نامه ګولې دي سار او ماخام دوټې مخړل کی چې یو دوا یا څلور هفته پورې وخورنه به ان شاء الله دا تکلیف نه لري. او د دې ترڅنګ باید ترشه شایان لکه مثال تریخ او ترشه شایان چې هغه مرچ دي زمونږ خلک ډیر زیات استعمالوي او ترشه شایان دي نو دینه باید ګټه ډیره پورته نه کی دا باید یا کم کې یا به شو نو خوري د شان نو بیا ان شاء الله فکر کوم د مری تکلیف څخه خلاص.
ډاکټر صاحب ته برا شو د مو د تخپل موضوع ته مننه الله تاسو نه چي دي موږ هدف اصلا تاسو را پام دغه موضوع باندې غي د لوخله کمخ کی چې ما در ته خپل معذرت وی چې د مګ اوریدونکو هم زنګونه وهي او دویم چې پوښي چې ډاکټر صاحب ملمد نو غواړي چې هغه خپل روغتي ستونزې ور سره شریک کی.
اجازه لري کولای شي څنګه
مننه مننه سلامت اوسئ. زه اوس دې ته راځم چې دغه درملنه یا دغه نوري په انګریزي کې لکه چې ورته الټرنیټیو شي وایي
میډیسن
دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدلی شي؟ یعنی دی یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو ویلې چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک دی دغه چینایي درملنه لالتنی رسېدلي خو د نورو یوناني یا دودیزو درملنو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي، آیا قانوني لارې چارې شته؟ ځکه افغانستان کې همیشه حکومت چې د هر شا چې خو هلته یو د روغتیا وزارت یو تحقیقي باتمن دغسې برخې چې په دې برخه کې کار کوي، څنګه په افغانستان کې یو داسې بڼه خپلولی شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټس وکړي لکه دلته چې تاسو یې په جرمني کې کوئ، دا ممکنه ده؟
ولې نه ده؟ یعنی په دې ټولو هیوادونو کې دا کېږي. داسې نه ده چې دلته ځان لپاره د جرمني کې دا کار کېږي یا په امریکا کې او بلکم پرمختللي هیواد کې، بلکې نورو ډېرو هیوادونو کې دا کار کېږي. د دې مخانیسي او دا ډیره ساده ده او دا د حکومتونو وظیفه ده او خصوصا په ځانګړي ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي. دا کوم دومره سخت کار نه دی چې ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار، ځکه چې په وزارت کې ډېر خلک کار کوي. افغانستان هر ولایت دغه کولی شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې. صحت په باره کې خو ډېر د غم نه شي په یو ولسوالۍ کې ډېر ډاکټران وي هډیر کم وي نه دی کولای شي دا خلک وڅاري چې دلته څوک یعنی جواز لري نه لري. او بل دا ده چې داسې دودیز درملونو لپاره زه فکر نه کوم که د افغانستان مطلب وزارت صحت عامې په چوکاټ کې داسې کوم قانون وي، نو ځکه هېچا ته څه نه وایي ورسره په خپل سر لګیا دی. نو خو د دې دپاره په کار دي چې یعنی افغانستان کې زه نه پوهېږم د افغانستان اساسي قانون نه دی لوستلی چې یعنی دې کې باید ورته ځای ورکړی او په دې اساسي قانون کې. او دا ډېر مهم دی، خو د انسان د ژوند خبرې زدا داونه شم کولای چې هغه کې ودانه یې زکه چې ملوسته نه دی خو چې تر پکې نه وي زه ول پکې ورکی پدې کې او دا کلک د سارن لاندې ونی سي دا ډېر مهم شایان دی دا د انسان د صحت او د غوږ روغتیا سره لوبي کول دي شي یو سړی په خپل سره دا کوي البته نورم ډېر شایان دا وشته چې زما پدې مې وکی دی خو بهر حال ما شان زمي هواد کې د ستونزې ډېر زیات دي یعنی تر اوسه پورې پکې جامونه لري او لیتونه به هي او لیتونه چې دی لونګي توونه به هي بل شي دي یعنی د خلک ډېر پام نه کوي خدا ډیر مهم دی دا زما په خپل نظر باندې دا په یو لومړي توپ کې راځي ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډیر زیات د انسان د صحت او روغتیا خبره ده نو کار دا چې دا سره باندې ونیسي او د دې لپاره او د دې پنچر خپل چې دا پنچر درملنه دا په افغانستان کې نشته دی ما خپل البته البته هم کوشش ونه شو کړل چې د وزیر صاحب سره وګورم بیا د ټوئیټر په سپیس کې وسره دا غوښوم بیا مې هغه نه غوښتنه وکړه بیا غیر ته ویل چې تاسو من ته خپل شایان من سره شریک کړئ نو بیا موږ تاسو سره دا غوښوم بیا دا د رئیس دفتر د لارې نو موږ وسره دا کړی دا چې موږ تاسو ته کتابونه درولې که تاسو د وزارت څخه امی د لارې نه یو پروګرام برابر کړئ چې په خپل مصرف باندې افغانستان له درشمه تر څو په ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان د دې خبر شي او دا یو په هني سیمینار جوړ کړو د وزارت په چوکاټ کې او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحب هغه بل چاته نه چار سړی کوي نو دا پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره به خبره شریک کړم ان شاء الله چې څو وخت د افغانستان ته به تلاش ومنو بیا به من ډاکټر
ډاکټر صاحب روسته پښتنه مې درنه ده چې دا ستنی سړی چې لوي ستن یریږي نو دا دومره ډیر ستنی چې پکې په وجود کې نه نوځي دا خو درد څنګه دی د مریضانو عکس العمل سي
ډیر ښه پښتنه ده دا د سیستم نه دی لکه دا د پچکاری چې منګو تاسو وو دا ډیر نازک دی دومره نازک دی چې بیخي سړی نه احساسوي او بیا هغه خلک چې هغه اوس لکه دملا درد لري دومره شدید دردونه لري نو هغه ته به د رسنه د داخله دوه دردي سمح کوي هغه وایي چې بس فقط چاکو پکې داخل کیم مقصد داخله کې خو زما درد به وي
درد دی باندې
او دا غستنی چې کومېلی دا د نورمال ستند چې موږ او تاسو په دام کولونه چې کاری کوي ناروغانو ته دا غي سره ډیر توپیر لري هغه دا بلی اما دا چې دا ډیر نازک دي یعنی سره پینې کوي زه خو چار کلم یو مریض ته تشریف کوم او له خپل بدن کې زته وګوره دا د سې ډیر رسان شي دی ایریګه ته ما دې هیڅ سره درد نه احساسوي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وېسته د مکسره او د مګلاوریدونکو سره مننه د چنایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کما لرغونی دودیزه چنایي درملنه دا وستنړی په ډیرو برخو کې دود په دې باندې خبرې وکړي زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیايي کارکونکي لاري وشي چې هغه په دې برخه کې په ځنګلي توګه روزل شوی او ځنګلي روزنه ترلاسه کړي د هرچا کار نه دی په افغانستان کې ډاکټر صاحب ول چې تر اوسه پورې د ځنګلي ستنیم نشته دی او د هڅه کوي چې په افغانستان کې وشمیر ډاکټر صاحبان او روغتیايي پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یو لرغونی دودیزه د چین درملنه دا دود شي د دردونو د کمول لپاره کارول کیږي د ژوند دا رنگونه همدلته پای ته رسو ل ډاکټر صاحب لوانګ یوسفزی مننه کوو لا غوریدونکو مننه کوو چې یی خبرونه واوریدا او یی مکتا ټلیفونونه وکړل تر بیا خې چره جنت افغانستان دے وطن
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے